دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین درې بجې دي. په خبرونه کې زه ګل ایاز او مدیح امیرزاده درته هر کلی وایو. په روانه ګړۍ کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې د خبرو دوه 19 پروګرامونه د نړۍ رنګونه او اف سی آر او پښتانه هم اورېدل شي. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له مدیح امیرزاده نه.
السلام علیکم. تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. پاکستان وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې د مارچ په لومړۍ هفته کې په اسلام آباد کې کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا زیاتېدونکو ګواښونو سره مخامخ دي او د امریکا ولسمشر وایي د ګوانتانامو بی زندان د هیواد ملي امنیت کمزوري کوي. تفصیل: د پاکستان بارنو چارو وزارت وای د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې دراتونکو مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې کیږي. تیر ورځ په کابل کې د افغانستان بارنو چارو وزارت هم دا خبره تایید کړې وه. د افغانستان د بارنو چارو وزارت په کابل کې د سولې څلور اړخیزې غونډې په پای کې یو اعلامیه خپره کړې چې پکې راغلي د غونډې برخوالو د طالبانو له ټولو ډلو غوښتي چې د خپلو باصلاحیت استازو له لارې په هغه غونډه کې برخه واخلي چې په مارچ میاشت کې د پاکستان په کوربتوب جوړیږي. بلخوا په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم وای په کابل کې د سلورو هیوادونو ترمنځ رشو خبرو اترو ل پریکړو نه دی خبر. ل مشال ریډیو سره په خبرو کې محمد نعیم ویل
په دې اړه باندې افغانستان اسلامي امارت خبر نه یو په دې اړه کوم معلومات نشته. د ناس په اړه باندې چې د څه کوي او څه روان کړی دي په دې اړه موږ معلومات نه لرو. دا زموږ د اسلامي امارت موقف دی. هر هغه هڅې چې هغه د اشغال د خاتمې لپاره او د یو خپلواک اسلامي نظام د راتګ لپاره کوششونه کوي طبعا هغه قابل تقدیر دي او موږ همدا غواړو چې اشغال باید ختم شي.
تیر ورځ په کابل کې د سلورو هیوادونو چین، پاکستان، افغانستان او امریکا په غونډه کې فیصله وشوه چې افغان طالبانو سره به د امن خبرې اترې د راتلونکي میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې کیږي. دا هیوادونه په هڅه کوي چې څنګه د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ امن د پریکنده خبرو اترو لپاره زمینه برابره کړي او دغه هیواد کې د تشدد لړۍ ته د پای ټکی کېږدي. نن غرمه د جنوبی وزیرستان په واڼه کې د امنیتي ځواکونو په یو ګاډي د سړک غاړې بمو چاودېدو چې لامل یې پنځه امنیتي سرتېري زخمي شوي دي. په ډېری اسماعیل خان کې د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دغه پیښه د واڼه په تنای سیمه کې د سپي موام ډیم په سړک هغه وخت رامنځته شوه کله چې د امنیتي ځواکونو درې ګاډي روان وو. په دغو ګاډو کې د ملیشیا او ځوانان سپارو. زخمي شوي کسان په سمدستي ډول په واڼه کې هسپتال ته ورسول شو. اعظم طارق نومي یو تن چې ځان د میسودو طالبانو ویان بولي د مشال ریډیو خبریال ته په ټلیفون ویلي چې حمله دوی ترسره کړي. په سواد کې د ښځو غیر رسمي اسمبلی یا شورا پرون په خپل لومړۍ غونډه کې حکومت غوښتنه کړې چې ښځو ته په قانون سازي کې ونډه ورکړي. په منګوره کې د ښځو غیر رسمي غونډه د سپیکر تبسم مدان په مشري کې وشوه چې پکې اتلس غړو ګډون وکړ. غونډې ته په خپله وینا کې د اسمبلی سپیکر مرستیال سپیکر ساجد افتخار حکومت غوښتل چې د ښځو ستونزو ته د خصوصي پاملرنه وکړي. په سوات کې د ښځو لومړی غیر رسمي اسمبلی یا شورا د تیر کال په دسمبر میاشت کې جوړه شوې وه چې مقصد یې د سوات د ښځو حقونو لپاره مبارزه کول وو. خبرونه لمشال ریډیو نوره. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د بشري حقوقو صورتحال په اړه خپل نوې کلنی رپورت خپور کړي. په دغه رپورت کې چې نن خپور شو د افغانستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو بشري حقوقو وضعیت څېړل شوی او په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا زیاتېدونکو ګواښونو سره مخامخ ښودل شوی. رپورت د ملکي تلفاتو زیاتوالي د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې په دې کار کې نه یوازې د حکومت وسلوالې مخالفې ډلې بلکې په خپل حکومتي ځواکونه هم مسؤل دي. دا ډول څرګندونې وړاندې په افغانستان کې ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یوناما هم په خپل رپورت کې کړی وی او ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه د ملکي تلفاتو په برخه کې 10% مسؤلیت لري خو افغان حکومت هغه رپورت نیمګړی بللی. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. رسنو اټکل کړي چې د امریکا ریپبلیکن ګوند په لومړنیو ټاکنو کې صدارتي انتخاب پات امیدوار ډونلډ ټرمپ د امریکا د نیواډا ریاست کې بریا ترلاسه کړې ده. دا دریم ریاست ته چې نوموړي پکې کامیابی حاصل کړه. نوموړي دا وخت ریپبلیکن ګوند لخوا د 2016 کال صدارتي انتخاباتو لپاره له امیدوارانو سره سیالي کوي. ټرمپ ته 20% ووټونو په ګټلو سره تر اوسه تر خپلو سیالانو مخکې دی. د ټرمپ له بریاو امکان څرګندېږي چې هغه د نومبر په میاشت کې کېدونکو صدارتي انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند صدارتي نومان شي. په نیواډا ریاست کې د ریپبلیکن کاکس په لسو ووټرانو کې شپږو د حکومت په طریقې کار غوسه څرګنده کړه چې ټرمپ ته پکې نیم ووټونه حاصل شو. د ټرمپ نه پس په دویم نمبر ټیډ کروز دی او د دریم روبیو دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ګوانتانامو بې زندان د امریکا ملي امنیت کمزوري کوي او دا نه یوازې دا چې د امریکا ارزښتونو خلاف دی بلکې په نړۍ کې د امریکا حیثیت ته هم زیان رسوي. اوباما تیره ورځ خبرې په داسې حال کې کړي چې د دغه زندان د تړلو پلان یې وړاندې کولو. نوموړي زیاته کړه
For many years it's been clear that the detention
facility دی وای لډیرو کلونو را پدې خو د سرګند شوی چې د ګوانتانامو بي زندان زموږ امنیت نه ټینګوي بلکې کمزوري کوي. خاغلی اوباما ویل چې د دغه زندان 15 دیش کېدیان به نورو هیوادونو ته ولېږل شي او امریکا به د پاتې کېدیانو د ارزونې چارې ګړندې کړي چې آیا دوی نورو هیوادونو ته د منتقل کولو وړ دي که څنګه. د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلاف لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي وایي په دایښ ډله کې د بارنو جنگیالو شمېر له 15,000 ته راټیټ شوی دی. بریټ میګرګ پرون ویل د دایښ وسلوالې ډلې فشارونو له کبله د خپلو جنگیالو معاشونه تر نیمایي راښکته کړي دي. دا څرګندونې داسې مال شوي چې د امریکا او روس ترمنځ په شام کې د تشدد د کچې راټیټولو په اړه کومه لوزنامه شوې په هغې به عمل د روانې میاشتې په 20 پیل شي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنسو بیې او د موسم حال له احمد الله نورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.10 اخیستل کیږي او 1.50 خرڅول کیږي. یو ایرو 1.40 او 1.60 یو پاؤنډ 1.90 او 1.50. یو عرب اماراتو درهم 23.90 او 9.10. یو سعودي ریال 23.10 او 23.50. یو افغاني 1.53 او 1.55. او 2.80 ایرانی ریال یو پاکستانی روپی اخستې کیږي او 2.3 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز با په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 22 ډیګري سینټي ګریډ، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 22 او په کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 21 ډیګري سینټي ګریډ وي.
درنو اردوونکو خبرونو مشال راډیو نو واوریدل چې ملیحا میرزاده او وړاندې کول. کچری تاسې د روانې کړې تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې د راتلونکي میاشتې د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې کیږي. پاکستان څومره وس لري چې طالبان خبرو اترو ته آماده کړي؟ د حقلا کارپو سم یوسف زی وای
او بل لخ ته پاکستان فکر کوم دومره زیات وس او اختیار په طالبانو نه لري چې څنګه امریکا او چین او افغانستان غواړي.
په سواد کې د خزو غیر رسمي اسمبلی په خپل لومړی غونډه کې له حکومت غوښتنه کړې چې خزو ته په قانون سازۍ کې برخه واخلي.
ایمن نو هر ځای ته لاړ شو زموږ لپاره مسائل ډېر زیات دي خو د دې مسلو حل چې دی کنه اب موږ په خپل راوځو.
په کابلی سیمه کې د خوراک نړیوال ادارې پروژې مقصد څه دی؟
او دا په وو ویجنسو کې په فاټک پروپدې کې کار کوي. کوم خلک تل کې واپس کیږي او دا وو وړو وړو کارونه انفراستراکچر ریلیټډ وي چې لارې کوسي وي دچا.
ونیس پروگرام اف سی آر او پښتانه کې مو د پولیټیکل ایجنټ اختیارات او موضوع څېړلې.
نو پولیټیکل ایجنټ چې کوم دی هغه د پینزو چې جانو او د پینزو ایڈمنسټریټیو افیسر کردار ادا کوي.
دا نړۍ رنگونو خبرونه هم لرو شننه او تفسیری هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسه. قدرمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین درې بجې خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې د راتلونکي مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې کیږي. تیر ورځ په کابل کې د افغانستان بارونو چارو وزارت هم دا خبره کړې وه.
د افغانستان د بارونو چارو وزارت په کابل کې د سولې سلور اړخیزه غونډې په پای کې یوه اعلامیه خپره کړې چې پکې راغلي د غونډې برخوالو د طالبانو لټولو ډلو غوښتي چې د خپلو باصلاحیته استازو له لارې په هغه غونډه کې برخه واخلي چې په مارچ میاشت کې د پاکستان په کور په توب جوړیږي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د خارجه دفتر یو چارواکي وینا وه چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکرات به د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې کیږي. د نهې په ورځ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د غړو ترمنځ شوي غونډې وروستو په جاري کړې شوي اعلامیه کې ویل شوي دي چې په غونډه کې د افغانستان او پاکستان لخوا یو ګډ ورکینګ ګروپ جوړولو تجویز هرکلی وکړی شو چې تر لاندې به یې یاد ګروپ د دواړو ملکونو د عالمانو سره په ګډه په افغانستان افغانستان کې د امن لپاره کار کوي او د تشدد پر ضد به فتوی جاری کوي. خو پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وایي که پاکستان او افغانستان په خلوص سره کوششونه وکړي نو دا مذاکرات کامیابی دی شي.
افغانستان او پاکستان پر رښتیا سره د اخلاص کوشش وکړي نو د دې مسلې حل کول څه دومره ګران کار هم نه دی. بل لار د دې نشته سوای د مذاکراتو نه د خبرې اترو د لارې نه. په جنگ کې دی نو افغانستان کے تاریخ کے پخوا ہم برطانیہ چلو قوت وہ دوسرا کے جنگ وہ کا امریکہ اور ناٹو راغل جنگ داما ولا نچا ہلکی گی.
د افغانستان حکومت او طالبان ترمیان زاد مذاکرات لمبے پڑاو د تیر کال په جولای میاش کې د اسلام آباد سره نږدې په مری کې شوی وو. خود مولا عمر د مرگ خبر وروستو د عمل د زنډ ښکار شو. پخوانی سفیر رستم شاه مومند وایي چې تر څو مذاکرات لپاره ښه ماحول جوړ نکړی شي تر هغه مذاکراتو کې څه پرمختګ نشي کېدی.
ماحول داسې پکار دی چې طالبان په خپل باندې راشي، نه پسې سو قطر ته ځي او نه یوازې بلجه ته ځي، په خپل مرضی باندې په خبرو کې شریک شي. او دا غیر د پاره دا ضروری ده چې کم د تور لسته اول دی ختم شي او بل لا چې طالبانو چې کم قیدیان دي دا را خلاص کړي شي او نو دا غیر نه پس بیا د خارجي قوه د وتلو د پاره یو ټایم ټیبل باندې خبرې تری شروع شي.
د څلور اړخیزه اړیکو کمیټې دا څلورمه غونډه واچ په کابل کې وشوا. لدی وړاندې دوه غونډې په اسلام آباد او یو په کابل کې شوي وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په عین حال کې په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم مشال ریډیو ته ویل چې په کابل کې د څلور اړخیزه غونډې د پریکړو په اړه خبر نه دي. په دې موضوع زموږ همکار داود خټک د افغان او سیمه ییز چارو کارپو سمی یوسفزی سره مرکه کړي چې ستاسو پام ورته راګرځو.
سمی یوسفزی صاحب، پرون په کابل کې دا پریکړه شوې ده چې طالبانو سره به د افغان حکومت نیغ په نیغه خبرې کوي. تاسو څه فکر کوئ چې طالبان چې دا وار خبرو ته حاضریږي نو دا به په رسمي ډول وي او کنه لکه د مخکې په شان به دا په غیر رسمي ډول خبرو ته کینی؟
هغه معلومات چې زه لرم او پرون په قطر یو شمېر نورو سیمو کې چې طالبان ژوند کوي چې مونږ رابطې وکړې، طالبان اوس هم همدا موقف ده چې مونږ که خبرې کوو مونږ سره دې مستقیمې خبرې وشي او د دې خبرو دپاره د پاکستان دروازه ټکول یا چین یا امریکا په واسطه باندې مخامخ خبرې کول دا زمونږ دپاره قابل قبول نه دي. خو زما په خیال چونکه پاکستان د امریکې او چین د دوی لخوا ورباندې فشار ده چې دوی افغان طالبان مذاکراتو ته راولي، او بله لخته پاکستان فکر کوم دومره زیات وس او اختیار په طالبانو نه لري چې څنګه امریکا او چین او افغانستان غواړي. بته ظاهره خبره ده پاکستان په دې باور ده چې دوی یو شمېر کسان مذاکراتو ته راوستلی شي او طالبان هم ممکن یو شمېر کسان دغه مذاکراتو ته ورولېږي. خو فکر کوم طالبان به دا ځل بیا هم هغه موقف وي چې دغه خبرې به نه تایید کوي او نه به رد کوي.
سمی صاحب، تاسو چې څنګه ووایئ چې طالبان ممکنه ده چې یو وار بیا په رسمي ډول دا خبرې اترې ونه مني، بلخوا دا خبره هم ده چې ممکنه ده چې د پاکستان لخوا په طالبانو باندې کم فشار راغلی وي، ځکه چې په پاکستان باندې هم ویل کیږي چې یو فشار موجود دی چې طالبان دې خبرو اترو ته حاضر کی. نو که طالبان په رسمي ډول نه مني او بالفرض دا د فشار لاندې وي، نو تاسو څومره خوشبینه یې چې دا خبرې اترې به یو مهم طرف ته لاړې شي، دا به نتیجه خیزي ثابت شي؟
ګوره، مجاهدینو په 1978 کلونو کې په جنیوا کې چې کومه لوزنامه امضا شو د روس امریکای او پاکستان د حکومت ترمنځ جنوجو حکومت وغه کابان مجاهدین ډایرک داخل نه وو بهر ساتل شوی وو او بهرنیو دغه د جنیو معاهده امضا کړل چې لامل یې جګړه هیڅ کله پای ته ونه رسیده. اوس هم همدغه باور ده تر څو چې له طالب سره مستقیم خبرې ونه شي، ځای په ځای خبرې ورسره ونه شي او زړه له اخلاصه خبرې ونه شي، طالب شکوک او شبهات لري. هغوی دا فکر کوي چې افغان حکومت دوی ته دوکه ورکوي او دوی سره خبرې نه کوي. پاکستان افغانستان بیا دا شک لري چې که مونږ افغان طالبان کابل ته راولو او خبرې ورسره وکړو ممکن پاکستان بله ډله را پیدا کړي. خو خبره دا ده چې افغان حکومت باندې ذمہ داری ډېره را دي ځکه چې هغوی حکومت هغوی یو نظام ده. خو بهرحال په دې کې شک نشته چې طالب اوس د جګړې نه ستړی شوی ده.
سمی صاحب، د طالبانو دننه څه فکر کوي چې څومره خلک د خبرو اترو په حق کې دي او آیا کم داسې خلک یا مشران هم شته چې هغه د سولې د خبرو اترو مخالفت کوي؟
اوس وخت کې ممکن ځینې انفرادي ډول باندې ځینې طالب مشران چې هغه د طالبانو اړیکې غړي دي هغوی خوښ نه وي یا ملاحظات لري یا یو ډول اعتراض لري، خو په مجموع کې اوس هم طالبان یو متحد قوت ده او هغه ډلې چې د طالبانو بیلې شوي دي د هغوی په اړه باندې ویل کېږي چې هغوی نرم مزاج دي. خو دا وخت زه داسې قوي فشار نه ګورم چې هغه د طالبان له خبرو نه راوګرځي.
کارپو سمی یوسفزیو چې مشال رادیو سره مرکه کوله، درنو اوردونکو، د افغانستان د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د پاکستان وزیر اعظم سره ملاقات کړي او په دواړه خیزه اړیکو تر څنګ یې په اسلام آباد کې لا درګه شوی پخوانی گورنر سید فضل الله واحدی په اړه خبرې کړي. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو له مشال رادیو سره په مرکه کې د دې خبرو تایید کړي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال رابع اکرم خان له آفتاب شیرپاو سره په مرکه کې پوښتنې چې د افغانستان ولسی جرګې مشر د ملاقاتونو هدف سو. شیرپاو په جواب کې وایي
دا اصل کې د افغانستان د ولسی جرګې مشر جناب عبدالرؤف ابراهیمی او هغه سره د پارلمان غړي د بیکر په دعوت باندې راغلو او دا پرون داسې دا دوره شروع ده او نن اروی وزیر اعظم صاحب سره هم ملاقات و او بیا هغې نه پس د فرینډشپ ګروپ ته هم راغلو او بیا اسمبلی کې مو. نو دا خیرسګالی دوره ده او دا زمونږ بنیادي هغه دی چې د دواړو ملکونو او هیوادونو په منځ کې چې کم بد اعتمادي ده او بدګماني ده چې هغه لرې کړي شي او هغې دپاره یو بل سره دا تعاون مزید ښه کړی شي، د هغې دپاره دا دوره ده او هغې کې دا وزیر اعظم صاحب سره ډېر ښه خبرې وشوې.
شیرپاو صاحب، ډېر ورځ په کابل کې افغانستان کې مفاهمتي عمل لپاره سرور اړخیز غونډه وشوه، نو وزیر اعظم په دې لړ کې څه خبرې اترې وکړې؟
هغې نه زما په خیال دواړه اړخه مطمئن دي او قدم په قدم به دا مخکې کېږي او زما په خیال د هغې نه چونکې د هغوی سفیر هم هغې غونډه کې شرکت کړی و پرون چې کوم کابل کې و، نو هغوی هم تصدیق وکړو دلته وزیر اعظم صاحب هم وایي چې مونږ غواړو چې دا کوم طریقې سره دا مخکې روان دي، په دې کې مونږ اخلاص او بالکل په ښه طریقې سره دا مخ پر وړاندې بوزو چې دا مذاکرات کامیاب شي.
او شیرپاو صاحب، کم اسلام آباد کې د افغانستان یو پخوانی گورنر وو چې هغه بې درکه شوی دی، نو په هغه حق له د افغانستان د چارواکو له خوا څه غوښتنه مخې ته راغله په دې ملاقات کې؟
هغوی د دې مطالبه وکړه او وزیر اعظم صاحب ودا یقین دیانی ورکړه چې په هغه کې مونږ مکمل کوشش کوو او کوشش هم دی چې زر تر زره بازیاب شي.
د کمی وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو چې مشال رادیو سره مرکه کوله.
دا مشال رادیو ده.
مشال رادیو ته تاسو غواګی درنو ودونکو، په اسواد کې د خزو غیر رسمي سمله یا شورا پرون په خپل لومړی غونډه کې له حکومت غوښتنه کړي چې خزو ته په قانون سازۍ کې ونډه ورکړي. په منګور کې د خزو غیر رسمي غونډه د سپیکر تبسم عدنان په مشرۍ کې وشوه چې پکې اتلس غړو ګډون وکړو. په اسواد کې د خزو لومړی غیر رسمي سمله یا شورا د تیر کال په دسمبر میاشت کې جوړ شوی و چې مقصد یې د اسواد د خزو حقونو لپاره مبارزه قبول وو. نور تفصیل له اسواد د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سواد منګوره کې د خزو اسمبلی اړمنۍ غونډه د اسپیکر تبسم عدنان په مشرۍ کې وشوه. د غونډه کې د سواد بیلابیل سیمو څخه راغلي اتلس خزو ګډون وکړو. اسمبلی غونډه کې خزو ته را مخامخ ستونزو په اړه بحثونه وکړه شول چې پکې یو غړي نجمه وایي
یو فیمیل په حیثیت باندې زدا خبر کوم چې مونږ ته ډېر زیات مشکلات دي. کومه بهر ته وزو نو مونږ د پاره خبرې دي، کومه فقور کې مونږ د پاره خبرې دي، ایون مونږ هر ځای ته لاړ شو زمونږ د پاره مسائل ډېر زیات دي. خو د دې مسلو حل چې دی کنه هغه مونږ په خپل راو باسو. کته چې کوم گاڑی رواني نو هغه کیدا دي چې یو حصہ هغه فیمل نه جوړ کړی یو حصہ هغه میل نه جوړ کړی دا حالانکه دا فیمل حصہ نه کدا مطلب درې حصے هغه میل نه ور کړی دي یو حصہ هغه فیمل نه ور کړی دا خو بیا هم
دغرنګه اسمبلی کې د ښځو حقونو لپاره په باقاعده توګه د حکومت څخه غوښتنې وکړې شوې چې په کې مرستیالې سپیکرې ساجده افتخار وویل غړی وای چې دا وخت په پاکستان کې د ښځو او سړو شمیره نیم په نیمه ده ولې د پاکستان قانون تر سوری لاندې په قامی او صوبای اسمبلی کې د ښځو برخه ډیره کمه ده دغه دې د آبادی په لحاظ سره برابر کړي
قانون دا دی چې قومي اسمبلی کې به 33 فیصد زنانه چې دي هغه به شامل کیږي نو زموږ دا ډیمانډ دی چې د زنانو آبادی 50 فیصد ده نو د زنانو شمولیت چې دی په سیاست کې هغه 33 نه دی زیات شي 50 ته دی ورسي دا زموږ دویم چارټر اف ډیمانډ دی
غونډې په اخره کې د اسمبلی سپیکر تبسم عدنان دغه ټولې غوښتنې صوبایي او مرکزی اسمبلی ته وړاندې کړې دوی په دغه موقع وویل
زنانو او د ماشومانو د خرڅونې او د اغستو په حوالې سره مونږ خبر وکړه د ایجوکیشن په حوالې سره مونږ خبر وکړه د سیاست کې د شمولیت په حوالې سره مونږ خبر وکړه چې زموږ د اختیار نشتی نو مختلف قسم ټاپکس باندې مونږ خبرې وکړه دا به ډېر زیات ګټورې زموږ لپاره ځکه چې زما په خل داسې مخکې نه ده شوې چې زموږ زنانو چې دی نو داسې قسم شوي ده خو په ګراس روټ لیول باندې شوي ده او دا چې دی نو مونږ دا بالکل خپل
تبسم عدنان زیاته کړه چې دغه ټولې غوښتنې به د لیک په شکل کې د پاکستان قانون جوړونکو ادارو ته لیږي د یادونې وړ ده چې په سوات کې د ښځو اولنۍ اسمبلی د جنوري په 1 نیټه جوړه کړې شوې وه چې په کې د سوات ضلع بیلابیل سیمونه 33 غړي دي او مقصد یې د ښځو حقونو په اړه پوهه راوستل او اعلی چارواکو ته رسول دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
پر فاټات سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی په دغه قانون کې څه دی
دی سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دی
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره
درنو دونکو د مشال اړې خبرونه ته تاسو وګیې په کبالي سیمو کې د ولس د بیا آبادۍ لپاره په فاټا سیکریټریټ پېښور کې د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوال ادارې ورلد فوډ پروګرام او د فاټا سیکریټری ترمنز د یوې پروژې دویم پړاو لوزنامه لاسلیک شوې ده دا پروژه چې 122 میلیون امریکایي ډالر لګښت پر راځي په دې کې به په قبایلي سیمو کې د میندو او ماشومانو د خوراک تعلیم او بیا ودانۍ کارونه ترسره کیږي نور تفصیل له پیښوره د مشال رادیو خبریال غلام غوث راکبي
د 122 میلیون امریکایي ډالرو په دې پروژه به په دریو کلونو کې په قبایلي سیمو کې د میندو او ماشومانو د خوراک تعلیم او بیا ودانۍ کارونه ترسره کیږي هم د دې پروژې په لړ کې د فاټا سیکریټریټ د پرمختیایي پروژو ډایریکټر اسلام زیب مشال ریډیو ته وویل
امن او سټیبیلیټی را وستو کې د دې ډیر اهم رول دی او اوس 2016 نه والا 2018 پورې به د دې فیس 2 چلیږي تقریبا 132 میلیون یو ایس ډالرز د دې کاست دی او دا په وو ایجنسو کې په فاټا کې په دې کې کار کیږي کوم خلک کلته کې واپس کیږي او دا غو واړه واړه کارونه انفراستراکچر ریلیټډ وي د چا لارې کوسی وي د چا داسې اوبو وړو وړو د اوبو سکیمونه د اریګیشن ریلیټډ سکیمونه د اګریکلچر ریلیټډ سکیمونه او هم د هغه خلک په دې کې انوالو
په فاټا سیکریټریټ پېښور کې د دستوري پر مهال په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوالې ادارې مشر لولا کاسترو مشال ریډیو ته وویل چې د دې پروژې د لارې به پا په وواړه قبایلی سیمو کې د بې ځای شوي ولس خزو او ماشومانو ته سم خوراک ورکول
کیږي.
اوس په دې پروژه کې د سکولونو شمیر د 2000 ته ورسېدو او د ماشومانو شمیره د 2,13,000 نه 3,00,000 ته ورسول شوه. د ماشومانو او میندو ترڅنګ مونږ لویدونکي جنکو ته هم پاملرنه کوو. مونږ هڅه کوو چې لوی جنکۍ د زیاتې مودې پورې په سکول کې وساتو او دا ټول شیان مونږ د فاټا سیکرټریټ سره په شریکه همکاري کوو. د دې پروژې د لارې به د 300,000 نه زیاتو خلکو ته ګټه رسي او دې باندې به په 3 کلونو کې 1,32,000,000 امریکایي ډالر لګول کیږي.
And it will be over 3 years with $132 million.
د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوالې ادارې په مالی مرسته په 3 کلونو کې هم په قبایلی سیمو کې د دې پروژې د لارې د قبایلی سیمو ماشومانو، میندو او جینکو ته خوراکي توکي ورکړې شوې دي او د راروان 3 کلونو لپاره د دې پروژې موده غځول شوې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا څبان د 100 کاله وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راواخلا 64 سیکشن دی. دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره. درنو اردوونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غواګی کچری. تاسو د مشال رادیو خبرونې دا تاسو نه پاتې شئ، بین تاسو کولی شئ چې زموږ په ویب پاڼه مشال رادیو .com باندې دا ټولې خبرونې، دا رپورټونه، 19 پروګرامونه تاسو کتلی شئ، لوستلی شئ او اوریدلی هم پکې شئ. کچری تاسو د فیسبوک او یا د ټویټر پاڼه لرئ نو په هغه د لارې هم د مشال رادیو پاڼه خوخه کوي او په هغه باندې هم تاسو دم په دم خبرو د تازه خبرونو نه، د رپورټونو نه او چې کوم رواني چارې دي په دې اړه به تاسو مونږ خبرو. اوس تاسو پام بل رپورټ په لور راګرځوم او هغه دی د پاکستان د سوپر لیگ. د پاکستان سوپر لیگ ټورنمنټ کې پرون وروستۍ یا فائنل لوبه اسلام آباد یونائیټیډ ګټلې ده چې پکې کوټا ګلیډیټرز ته یې ماتې ورکړې. په دې لوبه کې د دې ټورنمنټ کې 15 ټیمونو برخه اخستې به چې نور تفصیل یې د سراج ظهیر په رپورټ کې اورو.
کوئټا گلیډیئرز په مقرره شل اورونو کې 104 او 11 رنزونه جوړ کړل او دغه هدف اسلام آباد یونائیټیډ د 104 په زیان باندې سرته ورسولو او لوبه یې وګټله. د کرکټ سپر لیگ د دې لوبو نه به پاکستان کرکټ بورډ ته او نوو لوبغاړو ته څومره ګټه ترلاسه شي؟ په اسلام آباد کې د کرکټ لوبې تجزیه کار او خبریال عبدالغفار وی
یقیني خبره ده چې پر روانو کلونو کې بعد د فیصل نه پاکستان کرکټ بورډ ته ډېر ښه نوې ټیلنټ هم ملاو او د دې سره سره به د دیو مالی کمې مسلې چې دي هغه به هم حل کېدل شروع شي او په دې پی ایس ایل کې هم دا توقع و چې نوې ټیلنټ به مخې ته راشي. خو بیټسمینانو کې نوې ټیلنټ رانلې، په فاسټ بالرانو کې رانلې، خو دوه سپینران پاکستان ته د گوهر نواز او محمد اصغر په صورت کې ډېر ښه ملاو شو. نو یقیني خبره ده چې د راروان کلونو کې کم پی ایس ایل کېږي نو پاکستان نوې ټیلنټ به مخې ته راځي او د پاکستان کرکټ ته به هم ډېره فائده وي.
سیالیو کې د پاکستان ټولو 15 لوبډلو برخه واغسته چې پکې کراچی کینګز، لاهور کلندر، کوئټا گلیډیئرز او پېښور زلمی شامل وو او د آسترالیا، ویسټ انډیز، افغانستان او سریلانکا په ګډون د نورو ملکونو لوبغاړي هم د دې ټیمونو برخه وو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنړۍ حیرانونکې قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدل مهیروی.
درنو دن کو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوګي د خبرونه په دویم نمای کې تاسو لپاره 219 پروګرامونه لرو. لومړی د نړۍ رنگونه او دویم اف سی آر او پښتون. خو وخت شوه دی د ماسپخین درنی بجې ملي حمیر زاده هم په سټوډیو کې سره موجود ده. نو له هغه نه د خبرونو لنډی زورو.
د پاکستان بارنو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې د راتلونکي مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې کیږي. دا خبره د خارجه دفتر یو چارواکي نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې وکړه. بلخوا په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر میان محمد نعیم وایي چې په کابل کې د څلورو هیوادونو ترمنځ د شوو خبرو له پریکړو نه دي خبر. تېره ورځ په کابل کې د څلورو هیوادونو چین، پاکستان، افغانستان او امریکا په غونډه کې فیصله وشوه چې د کمیټې راتلونکي ناسته به په اسلام آباد کې کیږي. نن غرمه د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د ځواکونو په یو گاڑی د سړک خړې په موچاو دیده چې لامل یې 15 امنیتي سرتیري زخمی شوی دی. په ډیر اسماعیل خان کې د استخباراتي ادارې او چارواکي د نومونو کودلو په شرط مشال ریډیو سو په خبرو کې د پیښې پخلی وکړ. اعظم طارق نومي او تن چې د محسود طالبانو ویان بولی د مشال ریډیو خبریال ته په ټلیفون ویلي چې حمله دوی کړې. په سواد کې د ښځو غیر رسمي اسمبلی او شورا پرون په خپله لومړۍ غونډه کې له حکومت غوښتنه کړې چې ښځو ته په قانون سازۍ کې ونډه ورکړي. په منګوره کې د ښځو غیر رسمي غونډه د سپیکر تبسم اطمان په مشرۍ کې وشوه چې په 13 غړو ګډون وکړ. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د بشري حقوقو صورتحال په اړه خپل نوی کلنی رپورټ خپور کړی. په دغه رپورټ کې چې نن خپور شو د افغانستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو د بشري حقوقو وضعیت څېړل شوی. رسنو اټکل کړی چې د امریکا ریپبلیکن ګوند صدارتي انتخابات امیدوار ډونلډ ټرمپ د امریکا د نیواډا ریاست په لومړنیو ټاکنو کې بریا ترلاسه سکړي. دا دریم ریاست چې نوموړي پکې کامیابی ترلاسه کوي. ټرمپ دا وخت د ریپبلیکن ګوند لخوا د 2016 کال صدارتي انتخاباتو لپاره له امیدوارانو سره سیالي کوي. ټرمپ د 20% ووټونو په ګټلو سره تر اوسه تر خپلو سیالانو مخکې دی. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ګونتنامو بي زندان د امریکا ملي امنیت کمزوري کوي او نه یوازې دا چې د امریکا د ارزښتونو خلاف دی بلکې په نړۍ کې د هیواد حیثیت ته هم تاوان رسوي. اوباما 13 ورځې دا خبرې په داسې حال کې وکړه چې د دغه زندان د تړلو پلان یې وړاندې کولو.
ملیحه امیرزاده و چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول. اوس وخت شوی دی د مشال رادیو اونیزې خبرونې د نړۍ رنگونو. په دې پروګرام کې تاسو د ساينس، ټکنالوژي او د فلمي نړۍ خوندور معلومات اوریدلی شئ. راځئ چې دې پروګرام ته په ګډه سره غوږ شو. د مشال رادیو اونیزې پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خپرونه کې مو درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغونډ کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې یو نوی تحقیق نه معلومه شوې چې د انټارکټیکا بري اعظم کې د واورو لاندې د وسپنې خصوصیاتو لرونکي شعب ثاقب ټوټې پټې دي. په انټارکټیکا کې د ګلیشیئرز یا د واورې ګټونو خپل ځایونه بدلوي چې له وجې د واورې لاندې کمرې بره راشي. خو د نړۍ د نورو برخو پرتله په دغه ځای کې د شعب ثاقب په ټوټو کې د وسپنې مقدار ډېر زیات وي. د ساینسدانانو وینا ده چې د دغه کمرو لټون به شروع کوي. د ساینس مجلې نیچر کمیونیکیشن کې خپور شوی تحقیق کې شامل د یونیورسټي آف مانچسټر څېړنکار ډاکټر کیترین جوی وایي چې د دې تحقیق له لارې منطقي نظریې تر مخه د داتي نمونې په هغه ځای کې موجود پکار دي او یوازې د دې لټون ضرورت دی. د وسپنې خصوصیات لرونکي شعب ثاقب د دې خبرې ترجمانی کوي چې دا د یوې سیاري مرکزي اجرام برخه ده. د دوی په اند نظام شمسي کې په سوونو داسې سیاري دي چې په لومړي پړاو کې د جنګېدو له وجې ماتې شوي او کله هم خپل ارتقایي منازل ته نه دي رسیدلي. د واورې د ویلدو له وجې شهابي کاڼي یوې علاقې پورې محدود شي او راجم شي او همدغه وجه ده چې ساینسدانان په انټارکټیکا کې د دغه کمرو د لټون یو غوره ځای ګرځوي. په هند کې 15 میاشتې مخکې جوړ شوې کمپنۍ ادعا کوي چې داسې سمارټ موبایل ټلیفون یې معرفي کړی چې قیمت یې 250 هندي روپۍ دی. کچري دا سمارټ موبایل ټلیفون معرفي شي نو دا به په نړۍ کې تر ټولو ارزان بیا سمارټ ټلیفون وي. رینګینګ بیلز پرایویټ لیمیټډ د هند په لوی رسپانډو کې د دې خبرتیا خبره کړې. خو دا خبره واضح نه ده چې دا کمپنۍ به دغه سمارټ ټلیفون څنګه خرڅوي، چیرته به جوړوي. خو دغه کمپنۍ په وینا په دې موبایل ټلیفون کې به جدید ټکنالوژي کارول کیږي او یو کال ګارنټي به ورکوي. دې ټلیفون ته فریډم 255 نوم ورکړل شوی دی او 4 انچه سکرین لري. په دې کې انډراید آپریټنګ سیستم دی. 2 سیم کارډز او 3G نیټورک باندې به هم کارول کیږي. د هند انتظام لاندې کشمیر کې په لومړی وار د ځنګلاتو محکمې د آبی مرغانو شمیره شروع کړې ده. په دې علاقه کې هر کال په ژمي کې له جاپان او د یورپ له شماله تر لس لکو پورې مرغان هجرت کوي. د ځنګلاتو محکمې یو چارواکي امتیاز لون وایي دا شمیره په نړیوال کچه تسلیم شوي ضوابطو لاندې کیږي او د دې نتیجې به په یو میاشت کې متوقع دي. په تیرو وختونو کې ساینسدانانو د آبی مرغانو په غیر رسمي شمیرنې تنقیدونه کړي ول. د هند انتظام لاندې کشمیر کې د ځنګلاتو محکمې چارواکي د ماحولیاتو نړیوال کارکوونکو سره په ګډه د آبی مرغانو د شمیرې په عمل کې برخه اخلي. تیر کال د شمیرو تر مخه شاوخوا 15 لکه آبی مرغانو د کشمیر په دیارلس دلدلي علاقو ته سفر کړی و. کارپوهان وایي دی اندېښمن دي چې آبی مرغانو د ځایونو تباهي، موسمي تغیرات او بارانونو له وجې دغه ځایونو ته هجرت کوونکي مرغانو په شمیره کې کمی راغلی دی. په افریقا کې د نړۍ تر ټولو لوی هیره موندل شوی چې مالیت یې 2.5 اربه روپۍ دی. دغه هیره د آسټریلیا کانکون کمپنی موندلې ده چې د نړیوال معیار مطابق ده. لولو ډایمنډ پروجیکټ مشر تر مخه دغه هیره د معیار نه اوچته ده او دا یو ډیره مهمه موندنه ده. د دې هیرې وزن 4.75 قرات دی او د دې قیمت 40 لکه آسټریلین ډالر کیدی شي. د کمپنۍ تر مخه دا هیره د انګولا په شمال کې د 8 کالو محنت وروسته موندلې ده. دا په افریقا کې تر موندل شوو تر ټولو لوی هیره ده. تر دې وړاندې په انګولا کې په 2001 کال کې 2.18 قرات هیره موندل شوی وه چې ورته د انګولا سټار نوم ورکړل شوی و. تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې 20 هیرې موندل شوي دي. په 1978 کال کې په ګرمه پوکڼۍ کې لیږل شوی یو خط 1050 کال وروسته د آسټریلیا نېشنل آرکایوز میوزیم برخه جوړه شوې ده. د خبرې جانس تر مخه په 1978 کال کې د فرانس او کرویشیا ترمنځ جنگ کې د کرویشیا فوج د پیرس محاصره کړې وه چې تر 3 میاشتو پورې جاري وه. په دې موده کې خلکو له خپلو عزیزانو سره رابطو لپاره د شپې پر وخت په ګرمه پوکڼۍ کې خطونه لیږل چې شمیر یې په لکونو تعداد کې وو. همدغه شان یو خط د آسټریلیا کې د نېشنل آرکایوز میوزیم ته دا خط چارلز میزنیرو نومي کس خپل مور ته لیکلی و چې په فرانسوي ژبه کې دی. په دې خط کې هغه کس مور ته ډاډ ورکوي چې هغه روغ رمټ دی. دغه خط په 2001 کال کې د آسټریلیا ریاست کوینزلینډ نه په برزبن کې نېشنل آرکایوز میوزیم څنګ ته منتقل کړ شو. د دې خط اهمیت هغه وخت راڅرګند شو کله چې د آسټریلیا او فرانس په یو ګډه پروژه کار پیل کړو. I was the film in the story.
My name's Bond.
Kamita Marion.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai ka?
په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم د مشهور اداکار لیراندو ډیکاپریو فلم دی ریوینانت دی. دې فلم په اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 300 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په 2 نمبر فلم کنگ فو پانډا 3 دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.5 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په 3 نمبر فلم ا وایلنٹ پروسیکیوټر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 1.5 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم ڈیڈ پول په لومړي نمبر دی، فلم کنگ فو پانڈا په دویم او په دریم نمبر فلم هاو ٹو بی سنگل دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم فتور په لومړي نمبر دی چې د 19 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم سنم ری دی چې تر اوسه پورې د 2 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سنم تیری قسم دی چې تر اوسه پورې د 9 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ مشهور بوند سیریز 5 فلم ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د لودم په ناول جوړ شوی دی. د جیسن بوند لومړی فلم په 2002 کال کې جوړ شوی وو. په دې فلم کې مشهور اداکار میت ډیمن کار کړی دی. په فلم کې جیسن د استخباراتي ادارې سی آی اے جاسوس وی. د جیسن بوند نوی فلم به د جولای په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
My God, that's Jason Bourne.
Why would he come back now?
I know who I am. I remember everything.
Remembering everything doesn't mean you know everything.
The world is at war. We need the perfect weapon.
د هالیوډ سینما نوی فلم گاڈز آف ایجپت با په روانه میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې مشهور اداکار جیرارډ بٹلر کار کړی دی. د دې فلم عکس بندی په آسټریلیا کې شوې ده. یو خیالي فلم دی چې پکې خودو شوی د مصر په بادشاہت سیت نومي کس قبضه وکړي او د دې پر ضد بیک نومي هیرو خپل فوج راغون کړي او د بدی پر ضد جنگ شروع کړي.
Ages have passed since the gods walked among us. Before the war that divided us for eternity.
You're not fit to be king. It's my turn now.
Set has taken over Egypt and enslaved its people.
My legions, you who bring them reckoning!
Only one god can save us.
I have something Set took from you. We need your help.
I don't know if I'm strong enough.
Then become stronger.
So how do we stop him? Try to keep up.
You know what's waiting.
د هندي سینما مشهور اداکار شاهرخ خان نوی فلم فین ټریلر په دې پروګرام کې تاسو اوریدلی وو. شاهرخ خان د فین فلم لومړی سندره په نوی ډیلی کې معرفي کړې شوه. شاهرخ خان دا سندره په داسې حال کې معرفي کړې چې په نوی ډیلی کې له پوهنتون ډیګري ترلاسه کړې چې 28 کال وړاندې د زده کړو وروسته نه واخستې. فین فلم به د اپریل په 15 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. تر راځي چې د دې فلم د نوی سندره لږ شان واورو. د پاکستان مشهور اداکار فواد خان او د هندي اداکارانو سیدار ملوترا او آلیا بٹ نوی فلم کپور اینڈ سنز لومړی ٹریلر خپور شوی دی. دا یو مزاحیه او رومانوی فلم دی. په فلم کې رشی کپور هم کار کړی دی. فلم کپور اینڈ سنز به د مارچ په 13 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
بہت کیوٹ لگ رہا دادو. میری دادی زندہ ہوتی تو پکا آپ کی سیٹنگ کرایا تھا.
ارے لون کا انسٹالمنٹ دینا تھا.
سال سے میں اپنے بزنس کے لیے میں بچا رہی تھی.
میرے بنا ہی شروع ہو گئے.
تو خالی اپنے پرابلم سنبھال.
یار آپ ہر بار تو مجھے تانے کیوں مارتے ہو؟
ہمیشہ بچوں کا ریا کرتا
ہے.
نارملی میری فیملی سے بہیو نہیں کرتی. کریکشن, میری فیملی پبلک میں سے بہیو نہیں کرتی.
شی بی ہیپی, تمہاری فیملی تو ہے.
لڑکی بیوٹی فل کر گئی.
ہائے
ہائے,
تو کس سے جانتا ہے سر؟ تم دونوں ایک دوسرے کیسے جانتے ہیں؟
میں لڑکی بیوٹی فل
دیکھ تیرا رستا والا ہوا باولا. کیا چھپا رہا ہوں سے؟ کیا چھپا رہا ہوں سے میں؟ ریلی اس گھر میں کوئی بھی دودھ کا دھلا نہیں ہے, سب جھوٹ بولتے ہیں. اور میرے میں کیڑے نکالنے سے پہلے واٹ یو ٹرائی ٹو سیو یور اون بلڈی میرج.
مرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میرے پریوار کے ساتھ ایک فیملی فوٹو ہو جس کے نیچے ٹائٹل ہوگا کپور اینڈ سنز سنس 1921.
درنو اوریدونکو, تاسو د مشال لاړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم. و اوس تاسو پام د اف سی آر او پښتانه اونیزي خبرونه په لور راګرځوم. په 1901 کال کې د هغه وخت د انګریز واکمنانو لخوا د نافذ کړل شوی استعماري قانون اف سی آر لمخې پولیټیکل ایجنټ سره هر قسمه اختیارات وي. دا چې نوموړی په سټو د خپلو اختیاراتو استعمال کوي او د فاټا د پښتنو ژوند یې څومره اغیزمن کړی. اف سی آر او پښتانه نننۍ خبرونه پر همدې موضوع باندې بحث شوی چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
اف سی آر او پښتانه د مشال رادیو په اونیزه خبرونه اف سی آر او پښتانه کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په فاټا کې د هرې قبایلي ایجنسی مشر حکومتي چارواکي پولیټیکل ایجنټ وي چې په دې سیمه کې د گورنر او ولسمشر استازي وي. د افتیار قانون لمخې پولیټیکل ایجنټ هغه کس وي چې پر قبایلي ولس د اف سی آر د بیلابیلو مادو یا دفو اطلاق کوي. اف سی آر او پښتانه نننۍ خبرونه کې د پولیټیکل ایجنټ پر اختیاراتو او پر قبایلو د نوموړي د پریکړو پر اغیز بحث شوی دی. پولیټیکل ایجنټ د انګریز د دور راهیسی د قبایلي ایجنسیانو واکمن ګڼل کیږي او نوموړی وخت په وخت په 1901 کال کې د نافذ کړل شوی قانون فرنټیر کرایمز ریګولیشن په استعمال سره خپل پریکړه کوي. د نوموړي د پریکړو په مقابل کې قبایلي ولس د وکیل، دلیل او اپیل حق نه لري. د قانوني چارو کارپوه او له قبایلي سیمو سره اړه لرونکي مشر وکیل کریم مسعود وای پولیټیکل ایجنټ او د هغه مرستیال اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ ته د اف سی آر لمخې هر ډول غیر آئینی او غیر انساني اختیارات ترلاسه دي.
یو فرد وای چې کوم دی د پورا ایجنسی پولیټیکل ایجنټ هغه د اف سی آر پر روخ سره ډیسټریکټ مجسټریټ هم دی، هغه د اف سی آر پر روخ سره سیشن جج هم دی، هغه د اف سی آر پر روخ سره نوټیفیکیشن باقاعده شوی دی اسپیشل جج اینټی نارکاټکس دی، هغه د اف سی آر پر روخ سره اسپیشل جج اینټی سمګلنګ کسٹم ایکسایز اینڈ ټیکسیشن هم دی. بل پولیټیکل ایجنټ د دینا علاوه د جانو نه علاوه هغه پولیټیکل ایجنټ هم دی د ایجنسی اور سره ور سره کمانډنټ خسادار فورس هم دی ور سره کمانډنټ لیویس فورس هم دی. نو یو پولیټیکل ایجنټ چې کم دی هغه د پینزو جانو او د پینزو ایڈمنسٹریټیو آفیسرز کردار ادا کوي. او زه خدای ما چې غټه وجه یې هم دا چې دومره زیات اختیارات چې په ضلعو کې یې لس کسان استعمالوي په ایجنسۍ کښې یې فرد واحد ته ور کړی وي. نو د هغې نه انتظامیات سره سره جوډیشل سیستم او سمګلنګ سیستم او فورسز سیستم دا ټول وران پراته دي او دا ټوټلي مس یوز کېږي، غلط استعمالېږي.
د نوموړي د خبرې په تایید د فاټا د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز خان مومند وایي چې پولیټیکل ایجنټ د عام و تام اختیاراتو څښتن وي او د نوموړي غوندې اختیارات په اوسني دور کې بل هیڅوک نه لري.
کومه هیستوري تاریخ وګورو او باغې کومه د مغولو دور تراشو شپارسمه صدی ته کومه لار شو د شپارسمه او پندلسمه او ولسمه څومره صدی د مغول کوم ریاست چریدو چې بادشاہ هډر وکړو چې بھائی نن دې یو کس په دربار کې پیش شي. بادشاہ اډر وکړو چې بھائی نن دې هغه خلک پانسی شي چې د چا سب چې کوم دی دې پانسیګار دپاره برابر دی. بالکل جی په هغه دور کې او په پولیټیکل ایڈمنسٹریشن کې بالکل یو پرسنٹ فرق نشته دی. یعنی همدغه پولیټیکل ایجنٹ ډېر شل کاله، دیرش کاله، لس کاله، پنځلس کاله سزا ورکولی شي بغیر شهادته، بغیر اپیل، بغیر دلیل، بغیر وکیل، بغیر عدالت نه دا سزا ورکولی شي. نن هم او ورکوي او سبا چې بیا کله دا خپل دربار ته راشي نو سبا او ماغه سزا دی واپس معاف کولی شي. نن هم دغه پولیټیکل ایجنټ خلک په قید کې دي چې هغوی ته یې ویلي دي چې په 14 اگست باندې تاسو جنډې نه دي لګولي. هغوی وایي چې یار مونږ جنډې لګولي دي، تا نه دي لیدلي. هغه نن هم په قیدونو کې دي. یو پولیټیکل ایجنټ یو داسې کس دی چې هغه په هر راوځي او هغه د چا په سره لاس کېږي چې یاره دی ما 16 کالو را دنده کړه نو هغه نه څوک تپوس نه شي کولی. او هغه د چا په سره لاس کېږي چې دا زما ملک دی، دنه ما روزانه لس لکه یو کرور روپیه مقرر کړی او د هغه نه څوک تپوس نشي کولی.
د اف سی آر د 24مې مادې له مخې پولیټیکل ایجنټ ته دا واک ترلاسه دی چې هغه په خپله سیمه کې هر څوک بې له څه جرمه نیولی سي او په زندان کې اچولی سي. پر دې سربیره د دې قانون د 24مې مادې له مخې پولیټیکل ایجنټ کولی سي چې د اجتماعي ذمواري په ترڅ کې د مجرم یا تورن کس ټوله قبیله ونیسي. کریم اسوس زیاتوي چې پولیټیکل چارواکو یو شمیر غیر قانوني او ناجایز فیصلې کړې دي او بېګنا خلک یې په کلونو په زندانونو کې اچولي دي.
هر کم پولیټیکل پریمیسز ته چې ننوځي هلته به تا ته لس لس شل شل کسان ملاو شي، هغه به درته وایي چې یار ما ته تر اوسه پورې دا پته نشته چې ما جرم څه کړی دی او زه یې ولې گرفتار کړی یم. یو خو دوی جوډیشل سیستم چې کوم دی کنه دا ټوټلی غلط دی، دا د دوی سره اختیار نشته ځکه چې بیوروکریټ چې کوم دی کنه جوډیشل فیصلې نشي کړی. ځکه نن تا ته وایم چې یو د زړه مریض دی ته مهرباني وکړه د سی این ډبلیو چیف انجینیر ته وره چې د زړه آپریشن یو کې خدا به ته ماته وایي چې ډېره غلطه ده وکړه. د خبره جمسی شبه یو لس کیسونه زه تاسو ته وښایم چې مړي کیسونه دي او داسې پولیټیکلانو آرډرونه پکې کړي دي چې آ نه په پښتو پوهېږي، چې یو سړی په پښتو نه پوهېږي هغه به د پښتون د رسم د رواج مطابق فیصلې څنګه وکړي. د سن 1901 نه تر 2016 پورې ایک یو کیس داسې نشته دی چې هغې کې مونږ دا خبره وکړو چې واقعي د خلکو سره انصاف شوی دی. په دې باندې وجه باندې خلک چې کم دي کنه نفرت کوي د حکومت نه.
د اف سی آر د 24مې مادې له مخې پولیټیکل چارواکي د هر ډول غیر قانوني کړنې په جرم کې د یو چا کور ورانولی سي. پر دې سربیره د 24مې مادې له مخې پر یو کس قبیله یا ټول کلی جرمانه لګولی سي. د فاټا سیاسي اتحاد مشر او د پاکستان د قومي اسمبلی په خوانی غړی اخونزاده چټان وای چې د جرم د پیښې رامنځته کېدو وروسته پولیټیکل چارواکي د مجرم پر ځای د هغه د قبیلې شتمن کسان نیسي او له دوی څخه د جرمانې پیسې اخلي.
اکثر په داسې کېږي چې کله یو جرم وشي په یو علاقه کې وي په یو قوم کې، نو کوم چې هلته د هغه د پولیټیکل انتظامیې د هغې اولنې کوشش دا نه وي چې هغه مجرم ته ځان ورسوي، د هغوی کوشش دای چې هغه په هغه قوم کې یا په هغه علاقه کې کوم پیسهدار خلک وي چې هغه په هغه جرم کې هغه خلک راونیسي. دوی جیل ته راولي 15 ورځې شروعل میاشت دا په جیل کې وساتي 2-3 میاشتې او بیا د هغوی نه د هغوی د توفیق مطابق هغوی ته ګوري چې د دوی څومره وس کېدی شي. که د چا شل لکه وس کېدی شي شل لکه یې جرمانه کړي، که د چا 15 لکه وس کېدی شي 15 لکه یې جرمانه کړي، که د چا 3 لکه واغه کوم چې د تحصیل محررانې هغوی ته باقاعده دا معلومات وي چې دا دومره پیسې ورکولی شي، د ده دومره پټۍ دی ځمکه په دومره باندې خرڅېږي، که دغه پټۍ خرڅ کړي نو دا جرمانه در کولی شي، د دې نه زیاته شي د دې نه نشي، نو د هغې دغه وس مطابق به له جرمانې واخلي او هغه ایله کې بیا نور ونیسي بیا نور ونیسي بیا نور ونیسي بیا خیر کې چېرته اصلي مجرم چې کوم دی نو په هغه پسې راځي.
یو خوا که پولیټیکل چارواکي د اف سی آر قانون له مخې له قبایلي ولس څخه د جرمانې پیسې اخلي، نو بل خوا په قبایلي سیمو کې د کاروبار او تجارت مالونو د لیږد رالیږد پر سر د ترلاسه شویو پیسو مالک هم پولیټیکل ایجنټ ګڼل کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پښتونخوا څانګې مشر شیر محمد خان په دې اړه وایي
مالی تور لکه تنخوا په لحاظ نه او نور وسیلو باندې د دې دمر زیات لکه مطلب د پولیټیکل ایجنټ انکم دی چې یو کال سړی په دې علاقو کې پولیټیکل ایجنټ پاتې شي نو د هغه بچو ته ټول عمر مطلب بیا د محنت مزدوري ضرورت پاتې کیږي او هغه داسې چې دا ځکه افغانستان په ګاون دی دا دنیا د سمګلنګ مال راځي مطلب ډېرې کسي دي نو هغې د باخیره دوی ته حصه ملاوېږي بلکې د ګورنر پورې د هغې څه چې نو هغه مخصوص شعر چې دی هغه هغې ته ملاوېږي.
د پیسو د همدغه زیاتوالي له کبله ویل کیږي چې زیاتره حکومتي چارواکي هڅه کوي چې د پولیټیکل ایجنټ چوکۍ ترلاسه کړي. اعجاز خان مومند په دې لړ کې د پیسو راکړه ورکړه په دې ډول تشریح کوي.
دغه پولیټیکل ایجنټ قیمت چې کوم دی هغه نن 10 کروڑ روپیا ته رسیدلی دی او تر اوسه چې لاندې کوم پولیټیکل ایجنټ دی هغه ته ای پی ای وایي د هغې قیمت دی 40 کروڑ او د هغې نه پس چې بیا کوم تحصیلدار دی نو د هغې قیمت دی 15-20 کروڑ. نن صرف قرم ایجنسی، خیبر ایجنسی، باجول ایجنسی دوی 10 کروڑ روپے جگم دے دا نن گورنر ہاؤس تو ورکے نو دا دے گورنر دماغ خراب دی چی اگر دا نظام ختم کی اگر دا ایف سی آر سسٹم ختم کی دا دے چیف سیکٹری دا دے پریزیڈنٹ آف پاکستان دا سیفران منسٹری دا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن او دا فاتر سیکٹریٹ چی دا فاتر سیکٹریٹ بارکی دا چیف جسٹس دا سائیکورٹ دا سپریم کورٹ ریفرنس راغلی دی چې په دنیا کې دومره کار پیدا کړنشته.
کله چې په قبالي سیمو کې یو پیښه وسی نو پولیټیکل چارواکي د پیښې له ځای سره نږدې کورونو باندې چاپې وهي او بیا د اف سی آر د اجتماعي ذمواري د مادې له مخې خلک نیسي او زندان ته اچوي. څه موده وړاندې د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې د خاصدار ځواک او امنیتي ځواکونو پر یوې امنیتي پوسته باندې نامعلومه کسانو ډزې وکړې. تر پیښې وروسته پولیټیکل چارواکو له دې امنیتي پوستې سره پر نږدې پرتو کلو باندې چاپې وهلې او د ځایي وګړو په وینا بې ګناه خلک یې ونیول. په نیول سوو کسانو کې د حاجي زر محمد یو زوی هم و. نوموړی وایي
ما یو زوی نیولی دی، دین محمد نوم یې دی. کرخانو مارکیټ کې دکان دی او بند دی، اوس هم بند دی. او بې ګناه یې اچولي سبۍ چای خلې چای وي تکیخ وي سرتور سر خپیاب لخپې همداسې درسونو ته راواچول. دا یې نکسي چې دا غریب دی، دا مزدور دی، دا ډریور دی، دا د اټې والا دی. خو بس خالي چې په کوم ځای کې واردات وشي نو هغه خواره کی او بس ته راچوه ډارسن ته، او زه راچوه ډارسن ته، او دروازې په خپو باندې وا او د ښځو د ماشومانو بے عزتی کوا. دا پا کم قانون کی، پا کم ملک کی دا. بل دا خبر ہے چی دے مون دلتا بلا تاشیل دے تشی پا را رائی دے ما دلتا مالک شتا، دے ما دلتا سپینگی رشتا آغا دے رو واری.
پر دې سربیره په یو شمیر نورو نیول سوو کسانو کې یو هم درب نواز تره یا اکاو چې د پولیټیکل ایجنټ په امر نیول سوی وو. نوموړی د هغه د نیولو کیسه څه دا ډول بیانوي.
زما یې خپل یو تره راوسته دی، په کلي کې جنرل سټور یو دکان اټی مټې والا کسته یا چولی دی. په غریب سو مانځه مانځل اتلو سبای وختي قبایل نوم یې دی، هم مانځل اتلو او مانځل جمعات لا و هلته غریب په لاره کې نیولی. بچي خبر هم نه دی چې یاره مونږ پلار څه شو، چېرته لاړو، چا ونیو، ټول جاړي ماشومان. او یو وحشت یې تاری کړی دی په خلکو باندې، او ډېر بد حال یې راغسته دی، ډېر ظلم یې راغسته دی. هغه مجرم دې ونیسي، مجرم دې مونږ ته وښیي چې مونږ یو دواله ګو. باقاعده د غوسره د مجرمانو لیسټونه دي چې مونږ د کوم خلک راوستي دي، دا کې نه مجرم شته دی. څوک بوډا دی، څوک دکاندار دی، څوک ټیکسي ډرایور دی، څوک دیاډي مار دی. هغه خپل روزګارونو لپاره تلل، څوک سبایي وختي راوتي دي. او دای نیولی بیزاتو به سره کړه دی، تکلیف کې په یخنو کې پراته دي. نه څوک پوسان حال ستانه، څوک ګور پری دي، نه ملاقات ست طریقه شته دی. او بس صرف خلک نه راولي او تړي او نسی او باغ بندي او جنو کې چي.
په داسې حال کې چې په فاټا کې د اصلاحاتو په حق او د اف سی آر په ضد د قبایلي ولس کمپاینونه روان دي، د باجوړ ایجنسۍ یو مشر سیاستوال شیخ جانزاده وایي د هیواد د نور شاریانو په څیر حقوق دي قبایلي ولس ته هم ورکړل سي، نو هله به د پولیټیکل ایجنټ د انګریز د وخت زوړ څادر پورته سي.
پاکستان د اساسي قانون تر مخه د قبایلي سیمې د پاکستان برخه ده، او دلته چې کوم دي د دې ملک نور شهرونو ته چې کوم شهری او سیاسی او جمهوری انسانی حقونه حاصل دي، همدا حقوق دي چې کوم دي د قبایلی عزیزان ته چې کوم دي پاکستان ورکی او چې څومره زری ورکی دي کې به پیری. د یادونې وړ ده چې دلته فوجي حکمرانان راغلي دي، مارشالای حکومتونه راغلي دي، او کسې ول راغلي دي سیاستدانانو. نو د دې دواړو طبقو نه چې کوم دي قبایل ګیله من دي، د سیول او فوجي دواړو حکومتونو وختن فوختن حکومتونه په دې ملک باندې کړی دي، او د اسلام آباد پالیسی نه د قبایلو په اړه باندې چې کوم دي صحیح نه کړلي. نو موږ د پاکستان په پارلمان باندې غږ کوو چې په قبایلي مسایلو دي په پارلمان دننه بحث پرې باندې وکړي شي، چې د قبایلو چې کوم دي دا موجوده کمتر آئینی حیثیت بدل شي او قبایلي علاقې کلاو کړي شي، او دلته د آئین او د قانون منګولې راوغږیږي، او دلته چې کوم دي د پولیټیکل ایجنټ هغه یعنی دا زور څادر چې کوم دي پورته شي.
د پاکستان پیپلز ګوند په تیره حکومتي دوره کې د هغه وخت ولسمشر آصف علي زرداری په اف سی آر کې ځینې بدلونونه راوستل چې د مجرم یا ملزم پر سر به یوازې د هغه د کورنۍ غړي نیول کیږي، خو د قبایلي ولس په وینا اوس هم ټوله قبیله نیول کیږي. بل بدلون دا و چې ملزم به په څلیرویشت ساعته کې د پولیټیکل انتظامی عدالت ته وړاندې کیږي، خو د قبایلو په وینا چې ملزم عدالت ته نه حاضریږي او په میاشتو یا کلونو د ناکړي جرم په سزا کې په زندان کې پروت وي. د پولیټیکل ایجنټ د اختیاراتو او رول او د قبایلو د شکایتو په اړه مې څو ځلې د بیلابیلو قبایلي ایجنسیانو له پولیټیکل چارواکو سره د تماس هڅه وکړه، خو بریالی نه شوم چې د دوی نظر واخلم. په دې لړ کې ځینو قبایلي مشرانو د نوم نه ښودلو په شرط دا هم راتول چې له ګورنر سره ملاقات اسانه وي، خو له پولیټیکل ایجنټ سره د دوی لیده کاته تر حد زیات ګران خبره ده، او کله ناکله دوی له ګورنر هم دا غوښتنه وکړي چې د پولیټیکل ایجنټ په نامه د دوی د لیدو لپاره ورته یو لیک هم ورکړي. پښتانه او اف سی آر نن خبرونه هم دومره و. په راتلونکي خبرونه کې به د اف سی آر لمخې بیلابیلو کسانو او قبیلو ته د ورکل سو سزاګانو په اړه تفصیل درکو. تر بیا موزه احمد شاه اعظمي پر لوی څښتن سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.
تاسو ستونزي
زونو تکل جون یو سوګي داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشتا
بچي د شپې جاري د ګرمه د وجه
د غریبانو تپوس کو سګنه
مشال شتکنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.